ستوري مشي دا مشال ریویو دے د دو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیک خلی او سلامونه ومني د خبرونو لپاره فرح نساجبل او د ټیکنیک په برخه کې را سره نو دیرا همکاري کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ په دریم نړیوال آسما جهانگیر کانفرنس کې ویلي چې په پاکستان کې د آئین او د قانون احترام ته ضرورت دی. په دغه غونډه کې یو شمیر نورو سیاستوالانو هم خبرې کړې دي. دا د خپرونې د سر موضوع ده. د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې قانوني لارې او د رڼا په لور خپرونې هم لرو. خاول خبرونه دا نساجو
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان پوخانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی د مسئلو د حل لپاره باید د آئین احترام وشي. په شمالي وزیرستان کې په حمله کې یو تن وشل شو دی او د امریکا په ویسکونسن کې په برید کې 15 تنه وشل شو. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوخانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلی د پاکستان د مسئلو حل د آئین په احترام او پاغی په عمل کولو کې دی. نواز شریف پرون ناوخته له لندن څخه په لاهور کې جوړ شوی آسما جهانگیر کانفرنس ته ویل اوس وخت راغلی چې په ملک کې د جمهوریت لپاره ټول په یو قومي بیانیه متفق شي. نوموړي د بیان ازادۍ په اړه ویل چې په ملک کې چې کوم خلک پوښتنې راپورته کوي د هغې له درکه کول د مسئلې حل نه دی.
اور پھر سوال کردے والوں
آیا د سوالوں پر تکول والا په اوچتولو یا غایبولو سره سوالون ختم شي. لبد مرغم موجوده وخت کې د بیان د ازادي او بشري حقوقو په حواله سره تور دور یا وخت ثابت شوه. سیاسي مخالفین وی صحافیان وی یا هر څوک چې رښتیا وای او سوال کوي غایبول کیږي یا بند کیږي. دا سه تور قوانين تیار کړی شي چې مقصد د رښتیا وینا کوونکو جواب بندول دي.
التا د پاکستان حکومت تل دا تورونه رد کړی دی او وایي چې عدلیه او رسنۍ پوره ازادي لري. په شمالي وزیرستان کې ناصرګنده وسلوالو په هدفي برید کې یو پولیس وشل دی. د پولیسو ځای مشر عقیق حسین بیگانه وخت مشال ریډیو ته ویل وسلوالو دا پولیس د نومبر په 20مه غو مهال وشل چې د میرعلي څخه میرامشاه ته روانو. د دې پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین د بلوچستان حکومت لخوا د صوبې ته د ده او د ملګرو په ورتګ بندیز غندلې دي. منصور پښتین بیګا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پښتون ژغورنې تحریک د امن غوښتلو لپاره جوړ شوی دی. د په وینا هغه خلک په آزاده ګرځي چې امن ته خطر دي. دا لغرسته ده چې د بلوچستان حکومت لخوا د درې میاشتنی بندیز امر پرون په ټولنیزو رسنیو خپور شو. په دې امر کې ویل شوي چې د امن پر ځای ساتلو لپاره په منصور پښتین محسن داوړ علي وزیر ډاکټر سید عالم مسید عبدالله ننګیال او سنا اجاز تر دریو میاشتو پورې بلوچستان ته په ننوتو بندیز دی. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان اوسنی حالت ویرونکي او د خفګان وړ بللی دی. د دې سازمان د افغانستان څانګې مشر سمیرا حمیدی پرون په خپل ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې خلک خپل ماشومان د خوراکي توکو پیسو لپاره پلوري. د دې په وینا بشري حقونه بې معنا ښکاري او 15 میلیونه وګړي په دې هیواد کې یرغمل نیول شوي دي. د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د دوی بیان سبی الله مجاهد ویلي وو چې د افغانستان حالت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د ده په وینا نړیوال بیانوي. د طالبانو حکومت د نومبر په 20مه د افغانستان رسنیو ته په اته مادو مشتمله نوې کړنلاره ورکړې. د طالبانو په خپله اعلامیه کې ټلویزیونونو ته ویلي چې باید د دوی په خبره د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې خپرې نه کړي چې پکې د چا سپکاوی شوی وي او یا ښځو پکې اداکاري کړې وي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې ښځینه خبریالانې دې حجاب په سروي او ټلویزیونونه دې داسې فلمونه نه خپروي چې د پیغمبرانو او اصحابو تمثیل پکې شوی وي او تصویري بڼه ولري. د امریکا پولیس وای د ویسکونسن ریاست په واکیشا خارګوټي کې د نومبر په 20مه د کریسمس د تیاریانو په پرانستونکو مراسمو د موټر خېجولو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 30 زخمیان دي. د واکیشا پولیسو په فیسبوک لیکلي چې دا شمېرې زیاتې دي، هم شي ځکه چې دوی نور معلومات راغونډوي او زیاتره خلک پخپله د درملنې لپاره روغتونونو ته تللي دي. د ځایي پولیسو مشر ډین تھامسن ویلي چې له پیښې وروسته یو مشکوک ته نیولی او یو ګاډی هم تر لاسه کړی دی. او د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ ټي 20 یو رسنه لوبه په ډاکا کې پیل شوې ده. دا مهال بنگلاديش بیټنګ کوي او درې لوبغاړي اوټ شوې دي، اتیا رنسونه جوړ کړي دي او 15 اوور روان دي. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته وکړي د خبرونې په دې برخه کې مو خبرونه داني ساجمن لواورې ده. د خبرونې پیل کو د سر راپور ته ورزو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي د پاکستان د مسلو حل په دې کې دی چې د آئین احترام وشي او پر هغې عمل وشي. نواز شریف وویل اوس وخت راغلی چې په ملک کې د جمهوریت لپاره ټول پر یو قومي بیانیه سره متفق شي. نواز شریف دا څرګندونې د نومبر په 20 ناوخته له لندن څخه په لاهور کې جوړ شوې آسما جهانګیر کانفرنس ته په وینا کې وکړي. دا کانفرنس پرون پای ته ورسید. د هغې تر څنګ ورته یو شمېر نورو سیاسي مشرانو او فعالانو ویناوې کړي دي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی هر څوک چې په آئین کې لیکل شوی اصول نه منی هغه مجرم دی، ځکه په آئین کې لیکل شوی هر هغه تن مقدس دی چې په آئین عمل کوي. میاں نواز شریف دا هم ویلی اوس وخت راغلی چې د آئین، قانون او جمهوریت لپاره باید ټول یو موټی شو. نوموړی دا خبرې د آسما جهانگیر کانفرنس تر ټولو اخیری تقریر په دوران کړي. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف د لندن دغه کانفرنس ته د ویډیو لینک په واسطه خبرې کړي. هغه وخت چې نوموړي خبرې شروع کړي آن لاین انټرنیټ کې خرابې راغې، تقریر ولاړو، ولی وروسته ټیکړې شو چې میاں نواز شریف خپل تقریر یو بار بیا شروع کړ.
اور پھر سوال کردے والوں کو اٹھا لینے یا غائب کر دینے سے سوال ختم ہو جائیں گے.
دیوائی آیا دا سوالونو پورته کولو والا پا اوچتولو یا غائبولو سره به سوالونو ختم شي؟ لبه دا مرغم موجوده وقت که دا بیان دا آزادی او بشری حقوقو په حواله سره تور دور یا وقت ثابت شوه. سیاسی مخالفین وی، صحافیان وی، یا هر څوک چې رښتیا وای او سوال کوي غائبول کیږي یا بندي کیږي. داسې تور قوانین تیار کړی شوی چې مقصد د رښتیا وینا کوونکو ژبه بندول دي. آسما جهانگی کانفرنس د نومبر په 6 شروع شو چې د نومبر په 20 ماښام ختم شو. تر ټولو اخیرنی تقریر ورته د نومبر په 22 میاں نواز شریف کړی دی، ولی تر دغې وړاندې ورته د پاکستان د سپریم کورټ او های کورټ ججانو، سیاسي ډلو، وکیلانو، سماجی او د انساني حقوقو مبارزینو هم خطابونه کړي. هم د نومبر په 22 دغه کانفرنس ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم تقریر کړی دی. منظور پښتین ویلي دوی هر وخت د مظلومه خلکو دپاره غږ پورته کړی. هغه که پښتانه دي، بلوچان دي، هزاره دي، سندیان دي او که د پنجاب مظلومه طبقه ده او زیاته کړې ده، دغه غږ به جاری هم وي.
مطالبه یہی ہے کہ مسنگ پرسنز
دی وای لا درکه خلک دی عدالت ته وړاندې کړل شي. که څوک پکې مجرم وي د آئینی پاکستان په مطابق ته ورته سزا ورکړي شي. که یو څوک به قصور دی هغه دی پرې خودل شي. د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ هم په دغه کانفرنس کې د ورکوشو خلکو خبره کړې ده. ولی د نېشنل ډیموکراټیک موومنت مشر محسن داوڑ هم دغه کانفرنس کې په خپله وینا کې د خیبر پختونخوا په شمول د وړو صوبو د محرومیانو خبرې کړې دي. آسما جهانگیر کانفرنس ته په خپل تقریر کې د گلګت بلتستان اوسیدونکي او د عوامي ورکر پارټۍ یو مشر بابا جان وویل چې گلګت بلتستان صوبه تر دا وخت د آئینی پاکستان نه بهر ساتل شوی. دغلته نه خو د عدالت ازادي شته، نه یې عبوري صوبایي اسمبلی ازاد ده او نه یې په قومي اسمبلی او سینټ کې نمایندګي شته. بس په اسلام آباد کې ناست یو وفاقي وزیر د دغه صوبې ټول واک اختیار په خپل لاس کې اخیستی وي. دی وای سی پیک چې د کوم ځای شروع کیږي تاسو د منصوبو د کمیشن په ویبپاڼه وګورئ. د گلګت بلتستان دپاره پکې د 1 روپۍ پراجیکټ نه دی ښودلی. نو صورتحال همدغه شان دی. که مونږ خبره کوو نو د غداری سرټیفیکیټ یې راته جاری کیږي. دغه غونډه د سپریم کورټ بار اسوسیشن لخوا جوړه شوه چې پکې د انساني حقوقو مبارز آسما جهانگیر ته د عقیدت پرزورې وړاندې کول او د هغې په خدماتو رڼا اچولو. ټولو مقررینو د آسما جهانگیر غږونه تر دې وخت ژوندي او ګټور وبلل. آسما جهانگیر په فروری 2013 کې مړه شوه چې همیشه د مظلومه خلکو د پاره غږ پورته کړو. آسما جهانگیر د سپریم کورټ وکیل و، د وکیلانو د سازمان مشر هم و او د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان مشر هم پاتې شوه. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دلته د یادونې وړ ده په دې کانفرنس کې د حکومت مخالفو ګوندونو او نورو فعالانو لخوا د لګول شو تورونو په اړه حکومت په ځانګړې توګه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې داسې تورونه تل رد کړي چې ګواکې په ملکي عدلیه او رسنۍ ازادي نه دي او پر هغوی د ریاستي ادارو لخوا فشار دی. دوی په وینا حکومت مخالف ګوندونه خپلې پخوانۍ درغلۍ پټول غواړي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په لاهور کې د دریم آسمان جنگیر نړیوال کانفرنس پر مهال د پاکستان یو شمیر خبريالانو ویلي دي چې په هغه هیواد کې د بیان ازادي د بندیزونو سره مخ ده او رښتیا ویل نه یوازې ګران کار دی بلکې د دې په نتیجه کې د نامعلومو کسانو لخوا بریدونو او د دندو نه د ګوښه کېدو سره مخامخ کېدای شي. په تیرو شو کلونو کې په هغه هیواد کې خبريالان وژل شوي، جوبل شوي او تختول شوي دي، خو مجرمان یې نه دي نیول شوي. د بیان ازادۍ په نړیوال فهرست کې په 130 هیوادونو کې پاکستان په 115 نمبر دی. خو وزیراعظم د عمران خان او حکومتي چارواکي دعوه کوي چې په پاکستان کې میډیا د غربي هیوادونو نه هم زیات ازادي لري. نور تفصیل د یو وړې دمې نه پس. د نومبر په 6مه په لاهور کې د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د پخوانی مشر او په هغه هیواد کې د انساني حقوقو د مبارزې آسما جنگیر په نامه جوړ شوی نړیوال کانفرنس ته د خپل وینا پر مهال د پاکستان د جیو ټلویزیون د کیپټل ټاک خبرونې پخوانی قربا او خبريال حامد میر وویل
کسی سڑک پہ چوک میں چوراہے میں کہیں بھی چلے جائیں
تاسو دا محال د پاکستان حکومت شار کلی چلور لارا یا سڑک باندې ولاړ یو عام کس څخه پوښتنه وکړي چې آیا په پاکستان کې میډیا آزاد ده، نو هغه به په تاسو پوری په خنداسي او جواب بدرکړي چې نه، پاکستان کې میډیا آزاد نه ده. اوس میډیا ولې آزاد نه ده؟ دا هغه په تفصیل کې نظم خو د روان کال په پیل کې د بی پولي خبريالانو سازمان په نړۍ کې د میډیا د اوو د شو لوی دښمنانو فهرست جاری کړی وو او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان نوم په هغه فهرست کې شامل دی.
د روان کال د جون په میاشت کې جیو ټلویزیون پس له هغه حامد میر د کیپټل ټاک خبرونې د قربتوب نه لری کړو چې هغه په اسلام آباد کې په خبريال اسد تور د برید نه پس د یو احتجاجي مظاهره پر مهال د پاکستان د پوز د زینو جرنیلانو پر ضد خبرې کړې وي. په 2002 کال کې د حامد میر د ګاډي لاندې یو بم موندل شوی وو او په 2014 میلادي کال کې په کراچۍ کې دوه موټر سایکل سپرو بریدګرو شپږ ډزې وشته وو. دا مهال د دغو پیښو ذمہوار نه دي نیول شوی. دارار د غونډې یو بل ګډونوال خبريال ابصار عالم چې روان کال د اپریل په میاشت کې په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته وسلوالو په ډزو وشته وو، عالم غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د کوم ټلویزیون یا رسنۍ سره کار نه کوي، خو یوازې په ټولنیزو پاڼو رښتیا وایي او د تیرو څلورو کالونو په پاکستانی رسنو کې د بندیز لاندې دی.
د ټلویزیون چینلونو مالکان دومره هوښیار دي چې په دې پوه دي چې که زما غونډې کس په خپل خبرونو کې نه میلم کوي نو د ادارو لخوا به ورته د دړکو ټلیفون هم نه ورځي. څلور کال وسو چې د پیمرا ادارې له مشرۍ لری کړل سویم، خو تر دا مهاله یو ټلویزیون چینل هم راته د تبصرو لپاره بلنه نه دراکړي.
دغې نړیوالې غونډې ته یوې بلې خبريالې امبر شمسی په خپل وینا کې وویل چې شکر وباسم چې د حامد میر او ابصار عالم غونډې د برید سره مخ نه شوم. امبر شمسی په شخصي ټلویزیون سما ټي وي سوال د امبر شمسی خبرونه قربا وه. شمسی په 2000 میلادي کال کې رسنو ته ویلي ول چې په خبرونه کې د هغه وخت خزاني د وزیر اسد عمر نه په هیواد کې د ګرانۍ پاړه د سختو پښتنو نه پس ورته د پوز د اطلاعاتو د سانګې د یو چارواکي کرنل شفیق ملک ټلیفون راغلی وو او په بل ورځ یې خبرونه بند شو.
په شروع شروع کې ما سمره کې کړې وی هغه نشر نشوي، بیا زما د خبرونې په پروډوسر مقدمه جوړ شوې، حمله پر هم شپه، خو بیا موږ ته د ټلویزیون انتظامی ول چې بس نور په ټلویزیون کار نشي کولی، خو زه اوس خوشاله پدې يم چې نور به زمير نه خرسوم. اوس په دا ټلیفون ناراضي چې په خبرونه کې علي وزیر او یا محسن داوډ نشي ملما کولی.
د 2013 میلادي کال په جولای میاشت کې په اسلام آباد کې د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوی خبريال متی الله جان د غنړيوالې غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په پاکستان کې د میډیا د ازادۍ د لوی ثبوت ته چې دا مهال زموږ د خبرې د پاکستان یو ټلویزیون هم نو نشر کوي.
کدا معلومه وي چې د کم هیواد عدلیه او میډیا څومره ازادي لري او په میډیا کم خبر نشر کیدی شي او کم نشي نشر کیدی، نو دا اوس چې موږ کمی خبرې کوو نو زما یقین دی چې د خبرو له بعد پاکستان یو ټلویزیون هم ځای ور نه کړی.
نیویارک میشتي د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په خپل یو تحقیقاتي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د 1992 کال راهیسي یو شپېته خبريالان وژل شوی دي، خو تر دا مهال یو مجرم هم نه دی نیول شوی.
په نړۍ کې د میډیا د ازادۍ په اړه د بیپولي خبريالانو سازمان آر ایس ایف د یو سل اتیا هیوادونو په فهرست کې پاکستان په یو سل پنځه څلوېښتم نمبر دی. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او حکومتي چارواکي دعوه کوي چې په هغه هیواد کې میډیا حتی د غربي هیوادونو نه هم زیاته ازادي لري.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو راکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ
د مشال رادیو ته وګي. په دې وروستو کې په پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان او د پاکستان جمهوری تحریک لخوا په ترسره شو دوو جلسو جلسونو کې د سیاسي فعالانو او کارکونکو د کمشمیري په لړ کې حکومتي وزیرانو د پاکستان جمهوری تحریک مشرانو په جلسو کې د کمشمیري په اساس په یو بل نیوکې کړې دي. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي اوس مهال په پښتونخوا کې ټول سیاسي ګوندونه په روانو بلدیتي ټاکنو کې مصروف دي. د دې د وجې سیاسي فعالان دغو جلسو جلسونو کې زیاته برخه نه اخلي. تفصیل غلام غوسناور.
د نومبر په شلمه نیټه په پیښور کې د حکومت په ضد د پاکستان جمهوری تحریک د لاریون وروستو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان او وفاقي وزیرانو د پی ډی ایم جلسه ناکامه وبلله او دوی ویلي دي چې په دغه جلسه کې د خلکو کمه شمیره دا خبره په ګوته کوي چې خلکو د پی ډی ایم ایجنډا رد کړی ده. خو په پی ډی ایم کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام پی ویان عبدالجلیل جان د حکومتي وزیرانو دا خبره ردوي او هغه وایي چې د نومبر په شلمه دوی په پیښور کې د لوی جلسې اعلان نه وکړي.
حکومت پورا مشینری مزیران امینگان ټول یو شوی موږ خو یاد چې مخولو چې حکومت تا دا خو چې موږ حکومت خلاف احتجاج کولې ګیو د دې خو جلسه ستوک نه جوړې دوه خلکو ته وسه ویل سره پاره موږ راغلو موږ بیا هم ریلی یو کا आवाज مو سره هو سلام مو مرانه چې پیجو کوم زاز کاکانا بجو کو.
تر دې وړاندې چې د صوبې وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ په پیښور کې کومه جلسه شوې وه نو په هغه جلسه باندې د حزبي اختلاف ګوندونو نیوکې کړې وې او ویلي وو چې د حکومت د ناکامه پالیسیو په وجه د تحریک انصاف د حکومت نه خلک خپه دي. نو په دې وجه اوس خلک په ګڼ شمیر کې د دوی په سیاسي هلو ځلو کې ګډون نه کوي. د حزبی اختلاف د ګوندونو او د حکومت په روستیو جلسو جلوسونو کې د سیاسي فعالانو د کمی شمیرې په اړه می په پیښور کې په سیاسي چارو د نظر لرونکو خبريال او سیړونکو محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې اوس مهال په پښتونخوا کې ټول سیاسي ګوندونه د روانو بلدیاتي انتخاباتو په تیاریو او ټیکټونو ورکولو کې مصروف دي او ځینې سیاسي فعالان هغوی ته د ټیکټونو په نه ورکولو خپه هم دي. نو ځکه د حکومت او حزبي اختلاف دواړو په جلسو کې د سیاسي فعالانو شمیره راکمه شوې ده.
ګرانی ډیره زیاته ده او مسلسل زیاتیږي. لګیا ده نو عام خلکو تحریک انصاف سره چې زمینه سوچ کوي خپل حمایتیان هم کور سره ځینو هغه بلدیاتي انتخابات کې چې کوم ټیکټونه تقسیم روان دي په هغه باندې خپګانونه په مختلفو ځایونو کې روان دي. په بل اړخ باندې که تاسو اپوزیشن ته وګورئ نو دلته هم چې کوم دی د خلکو بار بار د اپوزیشن د پروګرامونو چې بدلیږي تقسیم در تقسیم چې په اپوزیشن کې کم دننه شو پیپلس پارټي او ان پی چې ته وته لارې بدلې شوې. میا نواز شریف په یو لاین روان دي، میا شهباز شریف په بل لاین روان دي. نو د مولانا فضل الرحمن صاحب سره چې شاته خپل د کارکونانو ملاتړ خو ور سره شته خو د پارټو کې دننه چې کوم د اړې غړې روان دي نو دې باندې خپل کارکون هم د دې چې کوم دی هغه کنفیوز دي.
په پیښور کې په سیاسي چارو نظر لرونکو خبريال پیدا عادل وایي په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل ګوندونه چې کله یوازې په خپل سر سیاسي حل ځلی کوي نو د دوی سیاسي پالان پکې په ګڼ شمیر کې ګډون کوي. خو په شریکه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو پالان یو ځای ته راجمع کول آسان کار نه دی.
کله چې هم د پی ڈی ایم جلسې نو دی یو بل ته ګوري د مسلم لیگ نون توقع دای چې مولانا صاحب به د مدرسو خلو کلاو کی او التنه به د چکم سټوډنټس دی هغه برازي جلسو تا تاسو د مولانا صاحب توقع د مسلم لیگ نون نوی چې هغه به خپل ورکران رو باسي او د قومي وطن پارټي چې د پیښور کې وګوري نو دا غي هم د خیالي چې د دوانه جماعتونو خپل ورکر رو باسي زما خپل خیال دا دی چې دا هر سیاسي جماعت چې کوم دی دا خپل ورکر ریزرو ساتي خپل هغه لپاره الیکشن لپاره نور چې کوم دی اکټیویټیز دی هغه لپاره
د حکومت په ضد په سیاسي هلو ځلو کې د حزبي اختلاف غوندونه د حکومتي پالیسیو د ناکامۍ او ګرانۍ د صورتحال بیانیه وړاندې کوي خو حکومتي وزیران په خپلو سیاسي هلو ځلو کې د خپلو پالیسیو دفاع کوي او دوی وایي د ګرانۍ په صورتحال د قابو موندلو لپاره د احساس راشن پروګرام ترڅنګ یې نور ګامونه هم په پام کې نیولي دي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
د رڼا په لور
او دې کې چې کوم دی پرایمري سکولونو پاتا ډېر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دی هغه ډېر کم دی
سې دې ته پانا چې موږ وی وی ری موږ وی چې الله خیر روان راولل لويږي
په کار دي چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولې ګو
موږ ستراتيجي ذات دی او نی کال مين کې موږ چې کوم ایگزیسټنس سکولونو موږ هغه کې ګول
په دې خبرونه کې په قبایلی زلو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دیشه
مشال ریډیو ته وګي ورزو جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان په ځانګړي سیمه کې ځای قبایلی مشرانو په یو جرګه کې د پاکستان حکومتي چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمه کې د روډ بجلی سکول او هسپتال د نشوالي د وجې ولس د سختو ستونزو سره مخ دی دوی د حکومت غوښتنه کړې چې د دوی په سیمه کې دغه سهولیات ورکړل شي بلخوا د جنوبی وزیرستان ایډیشن ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته وویل چې د ځانګړي سیمې کبا د جون د بنیادی سہولتونو ورر سہولو حاصل کوي په دې اړه تفصیل اشتیاق مسجد نور
د زنګاړه سیمه یو مشر جاوید شوبیخیل په دغه باراکشه مشال ریډیو تا ویایي
میز د زنګاړه شوبیخیل د علاقې د ستونی بنو مشور د استونا یو تاریخي قوم د انګریز د دور نه شپه سوا کور شمیر دی او څنګه چې کله نه د وار انټر شری د میز د 20 سال د دغه جنگ نه متاثر یي تر و سره سره د میز علاقې د غاښه زره بو د پراتا دو میز علاقې روډ نشته د بتول نه غټه مسله دو دوام نمبر بنیادی د میز بجلی نشته د په علاقې د میز د ایجوکیشن واضحه طریقه نشته د بدایل کاشه پر و سره سره یو اسپیټال نشته چې ایمرجنسی د مور درته وشي روډ نشته د 2 غنټه 3 غنټه یې میز په جنو زاوري ته د بیت شل یو جی څنوي 15 کیلومتره میز په خره په سار باندې یا بوري د میز لا کاشه چې کیند د داسه د ریګریشن یا د اګریکلچر د واضحه طریقه نشته نو دغه د پوره کومه سونایو په وجه کیږي او دوه خامه خامیز مسې درې مخپلا کو غوري چې کیند هات پرایوي په شدري نه
د زنګاړې سیمه یو بل مشر خبره هم و
لال خان میں نوم دے چھ بکھیل یک پاری نا دا دیا ستولی مراکا جامع مندس پا دا نم اوکل کنا چھ دی میجے علاقہ پر شتیا پا دا سو سال شے مکمل اپوتے دو دوی سا آغا خرا یشو میش چلا گی کنا نرخو ساری تا گلا ہن راو چھو دا ریجیم یا خدا پاکا دا میش تا بد قسمتی جورا دو دا میجے علاقہ ویلے نابو دی جی میش پا علاقہ شے والا دا سا نشتا دا چھ خالی تش مخ کسا در گورا گئے رو دی نوم نشتا دا یستا پاری نوم نشتا دا کنا دا طول علاقہ دا غاسے بش بار پوتے دو
مشال ریڈیو چھ دی سویلی وزیرستان ڈپٹی کمیشنر خالد اقبال د زنګاړې سیمې اوسیدونکو د مشکلاتو نه خبر کړی هغه سو ویل وار وای زنه
زنګاړه چونکه لګ سره تیرې دا بالکل دای با سہولتونو فوند ری او دای دې مونږ راشي او سمرا جایز مطالبات یې مونږ ان شاء الله حرکت به کوو مونږ به راشي مونږ خپلوان زل به ورسره وکړو ان شاء الله خیال به راوځي
د زنګاړې سیمې استونی قبیلې مشرانو په جرګاک شه د مقامي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د دوی سیمې ته دا هم خور وړاوی او د ژوند اغا سہولتونه د زر ور ورسوي کیم چې د دغې سیمه اوسیدونکو خپل حق جوړیږي جی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیز خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره سیړو د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په دوانیمو او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پوباندې یو بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي
تاسو مشال رادیو ته وګورئ په خیبر قبیلی دلہ کی ولس غختنه کوي چې د غلطه کې د حکومتي ژمنو باوجود د پاسپورت دفتر نه دی جوړ شوی او د دې ترڅنګ د نادرا هم د ډیرو سہولتونو ورکول لوی دفتر نشته چې له وجې د غوسیمو کې خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي خو چارواکي وایي چې دا مسله به زر حل شي فرحت شینواره د نور تفصیل سره
د خیبر ولسی وګړي وایي وفاقي حکومت په خیبر ضلع کې د پاسپورت او میگا نادرا مرکزونو پرانستلو اعلان کړو خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی دوی وایي د لرې پرتو سیمو خلک پاسپورت جوړولو لپاره پیښور ته ورځي او هلته یو شمېر مشکلاتو سره مخ کیږي د باډي زاهد الله اپریدی مشال ریډیو ته وایي په کار ده په خیبر کې د پاسپورت یو دفتر زر تر زره پرانستل شي
کم خلکو تر چې کوز د خار له پیښور له مخومیم روشی اور ڈیر زیوت مشکلات تھی وہ بیا ٹیکسونو اغا واسیم نوی بس پکور دی چې پاسپورت دفتر کلو کی
د لنډی کوتل یو تن لطف الله شینوار وای وس د دوی خلک چې کار روزګار لپاره افغانستان ته زیرا زینو په تورخم ترې پاسپورت غوښتل کیږي خود دغه سیمه هر تن پاسان نشي جوړولای ک خیبر کې دفتر پرانستل شي نو بیا ورته پاسانې سره تر لاسه کیږي
پاک افغان چکو سرحدي پوله د تورخم د دې سیمه ډیرو خلکو روزګار په دغه تورخم بارډر باندې دی او دغه خلکو لپاره د پاسپورت یو بنیادی ضرورت چې کوم دی کنه دا یو جوړ شوی دی تګ را تګ د لپاره بغیر د پاسپورت نه چې کوم دی کنه دا تګ را تګ دوی ته قانوني تور باندې اجازه نه دی ورته نو دلته ډیرو خلکو چې کوم دی کنه د روزګار د لپاره د پاسپورتونو چې کوم دی کنه جوړه بیا لکه د زمونږه مشرانو ضرورت دی د زمونږه ماشومانو ضرورت دی د زمونږ زنانه او تم د دستاویز یعنی د پاسپورت ډیر زیات ضرورت دی
خیبر نه د کومي سملې غړی او وفاقي وزیر نور الحق قادری پرسنل سیکرټری حمید الله وای په خیبر ضلع کې د پاسپورت د دفتر د پرانستلو په منصوبه کار روان دی او هڅه کوي زر تر زره دا سہولت خلکو لور ورکړو
بالکل کار پر روان دی دا کې مخکې جاشا صاحب انټیریر منیسټر او هغه ته مونږ یو لیټر لیکلو نور الحق صاحب طرف نه بیا هغه ټیم کې لګ ماخل د فند کمې او بیا دوباره شیخ رشید صاحب چې هغه ته دوباره لیټر کړه نو هغه ډی جی پاسپورت اور کړه نو ان شاء الله پروسس کړه امید ده چې څومره زر کې دې شنو وشي ان شاء الله
د خیبر انتظامی چارواکي وایي دا محل د خیبر ضلع آبادی سبان دی لس لاکو نه پورته شوی د خیبر لسی وګړي وایي بس فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او په کار ده هغه ټول سہولتونه ورکړل شي چې کوم په نورو بندوبستي ضلعو کې خلکو ته ورکړل شوی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجکه خوشحالي ته سارو ته ندي هر پتا بلشي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږ دې نشم درته می دیر وژړل و مې بخا
خلکو خوشې کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو پاړلند معلومات دا مشال رادیو پخپرونه سندر جادوگری کې لهارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې پدرینیمو بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په یوه نیمه بجه
تاسو مشال لیلو ته وګي اوریدونکو درنګ سات کې پښتونخوا کې دونی می بجې کیدونکو دي د خبرونو لنډیز د انیس اجمل لور
د پاکستان پخانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلی د پاکستان د مسئلو حل دایل په احترام او پاغه په عمل کولو کې دی. نوموړي پر ناوخته له لندن څخه په لاهور کې جوړ شوی اسما جهانگیر کانفرنس ته ویل اوس وخت راغلی چې په ملک کې د جمهوریت لپاره ټول په یو قومي بیانیه متفق شي. هلته د پاکستان حکومت وایي په دې هیواد کې عدلیه او رسنۍ پوره خپلواکي لري. په شمالي وزیرستان کې ناصرګنده وسلوالو په هدفي برید کې یو پولیس وژل شوی دی. د پولیسو ځایي مشر عقیق حسین بیگانه وخت مشال لیډیو ته ویل وسلوالو دا پولیس د نومبر په 28مه مهال وژلی چې دی له امیر علي څخه میرامشا ته روانو. د دې پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین د بلوچستان حکومت لخوا د صوبې ته د دوه او د ملګرو په ورتګ بندیز غندلې دی. منصور پښتین بیگا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پښتون ژغورنې تحریک د امن غوښتنو لپاره جوړ شوی دی. د په وینا هغه خلک په آزاده ګرځي چې امن ته خطر دی. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان اوسنی حالت ویرونکي او د خفګان وړ بللی دی. د دې سازمان د افغانستان ثانی مشر سمیرا حمیدی پرون په خپل ټویټر ولیکل چې په افغانستان کې خلک خپل ماشومان د خوراکي توکو پیسو لپاره پلوري. د طالبانو حکومت د نومبر په 28مه د افغانستان رسنیو ته په اتو مادو مشتمله نوې کړنلاره ورکړې ده. طالبانو په خپله اعلامیه کې ټلویزیونونو ته ویلي چې باید د دوی په خبره د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې خپرې نه کړي چې پکې د چا سپکاوی شوی وي او یا خود پکې اداکاري کړې وي. او د امریکا پولیس وایي د ویسکانسن ریاست په واکې شخارګوټي کې د نومبر په 28مه د کریسمس د تیارو په پرانستونکو مراسمو د موټر برخې جوړولو په پیښه کې پنځه تنه وژل شوي او لږ تر لږه څلوېښت زخمیان دي.
مشال ریډیو ته غوږی انیس اجمل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. اوس درته ونی د خبرونه قانوني لارې وړاندې کوو. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار بوریوال کاکړ برابر کړی.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د مشال رادیو اونې ز خبرونه قانوني لاري اوري او ز بوريوال کاکړ مو د دې خبرونی د کوربه په سر کلی کو. د دې اونې په خبرونه کې له قانون پوهانو سره پر دې خبرې کوو چې د پاکستان په اساسي قانون کې د ناویشل سویو مزکو د ملکیت په اړه څه ست او کنه. په پښتون میشتو سیمو کې د شاملاتو په نامه مزکی پرتی دي. د پاکستان قانون د داسې مزکو ملکیت د چا بولی؟ ځینې خلک د مزکو داسې اسناد هم لري چې هغه د پاکستان تر جوړېدو لا هم پخوانی دي. دې اسنادو ته څه ویل کیږي او قانوني اعتبار یې څه دی؟ د کورنیو او قبیلو ترمنځ د مزکو پر سر راپورته سویو شخړو هواري لپاره جرګې هم کیږي. د داسې جرګو د پریکړو قانوني حیثیت څه وي؟ د شاملاتو ویشلو لپاره د پاکستان په آئین او قانون کې څه لارسته او کنه؟ دا او له دې سره د تړلو نورو پوښتنو ځواب اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسې. د پاکستان په یو شمیر پښتون میشتو سیمو کې د مزکو پر سر له اوږدې مودې راهیسې د قبیلو ترمنځ داسې شخړې روانې دي چې په ګڼ شمیر خلک پکې وژل شوي دي. دا شخړې د نورو سیمو پرتله په قبایلي ضلعو او بلوچستان کې زیاتې دي. هلته د شاملاتو په نامه داسې پراخې مځکې پرتې دي چې په پاکستانیو اسنادو کې یې خاص مالک نه دی معلوم. دا مځکې که څه هم د قبیلو په نامه دي خو په قبیلو کې دننه بیا پر کورنیو لا نه دي ویشل شوي. د همدې له کبله وخت نا وخته د قبیلو او په قبیلو کې دننه د کورنیو او افرادو ترمنځ داسې لانجې رامنځته کیږي چې په نتیجه کې یې مرګ او ژوبل کیږي. پاکستان په 1948 کال کې جوړ شوی و خو پر دې سیمه قانون د فرنګي د وخت دی کوم چې د پاکستان تر جوړېدو وړاندې دلته واکمن و. اوس پوښتنه دا ده چې د پاکستان په اساسي قانون کې د مزکو جایداد په اړه څه لیکل شوی دي او که څنګه؟ قانون پوه حبیب الله ناصر وایي د پاکستان په اساسي قانون کې ناویشلې مزکې د صوبو ملکیت ګڼل شوی دي او صوبو بیا ورته خپل قوانین جوړ کړي دي.
پاکستان په اساسي قانون کې په آرټیکل 102 کې دمزکو بابت قانون جوړ شوی دی دغه د پاره یو رهنمایي اصول ورته بیان کړی دی. دغه بعد نورم قوانین جوړ شوی دی دایم دغه پکل پسایه کې په کوم کې سي هغه دا ویل سوي دي چې کوم پراپرټیان دي سي دي هغه کوم مالک نسته لکه غټ غټ دشتونه دي غټ غټ میدانونه دي لکه مرزا جنوبي پښتونخوا خوا ته کلاس افلا مسلم باغ او بیت القسلاغه پوری د دوه ملکیت سي ته به د چای مو پاره کې دا لیکل سوي دي دا ملکیت په دغه صوبي او بیا باغې صوبې بیا خپل ذاتي قوانین ورته جوړ کړی دي. په هغو کې سي دي دا عموما په دغه کې راځي سي د قبایلو مزکی دي دا نو دغه قوانین سي دي له دوه سره تعلق لري.
ایډوکیټ برخوردار څنګه وای په دې اړه په پاکستان کې او په ځنګړي توګه صوبو کې قوانین یو رنگ نه دي. د دې په وینا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د قوانین د پنجاب له قوانینو بدل دي.
پنجاب کې چې کوم ځمکې د شاملاتو په نامه دي هغه سرکار خپل ملکیت بولي. یو خدا سي چې بيخه د چا د ځمکې سره تړلې ځمکې نو هغه بیا هم د لینډ ریوینیو اکټ ته د سړي ملکیت دي. په قبایلو کې او په پښتون بلوڅ صوبه کې خلاص ځمکې نسته، معنا دا ځمکې چې مالک یې نه معلوم دغه ځمکې نسته. نو ټول ځمکې د قبایلو خپل ځمکې دي او قبایل به پر خپل میاند کې سره بيشي څکه د قبایلي سیمو بندوبست چې نه یې بندوبست شوي هغه ځمکې او څکه بیا دلته په پښتون بلوڅ صوبه کې چې کوم نه دي بيشل شوي هغه ځمکې.
ایډوکیټ برخوردار څخه زیاته کړه چې د بلوچستان های کورټ په یو مهمه پریکړه کې په شاملاتو د ریاست نه بلکې د قبیلو ملکیت منل دي.
بیا د بلوچستان های کورټ یو ججمنټ هم رالی چې په هغه کې دغه خبره تسلیم کړه چې ناویشل سیمې کې د هغه ځکو سره چې کوم خلک وسیج یا کوم قبایل وسیج دا هغه خلک دي. نو د دې سبا جای دي چې مسلې حل سوي وای لږ نور مسلو سره راپورټ کوي. لکه دا چې ما خپل یو کیس دی په هغه کې یاره ډیر شکل باندې د مزکه شاملاتو سره نه چورته وای پر دې باندې خلکو داوا وکړه چې موږ مردانه دي خرڅ کړي نو مزکه کې متیم سوي دی چې راتلو سره نو په دې شخړو کې لږ اضافه سوي ده. د بلوچستان های کورټ د ججمنټ په رونا کې چې هغه ملکیت واپس د مزکه زړو مالکانو ته ورکړي.
په پښتنو کې د قبیلو په جوړښت کې ډیر فرق موجود دی. ځینې قبیلې لوی وي او ځینې وړي وي. د ځینو مزکې ډیر وي او د ځینو لږ وي. د دې ترڅنګ بیا ټوله قبیله د سرمایې افرادي قوت او اثر رسوخ لپاره یو رنگ نه وي. په قبیله کې ځینې خلک پیسې لري، ځینې کورنۍ ډیر وګړي لري او ځینې بیا اثر رسوخ لري. آیا په یو قبیله کې د مزکو د ویش لپاره د دې هرڅه ترمنز د انډول یا توازن ساتلو لپاره په قانون کې څلار راوتلې ده او کنه؟ ایډوکیټ حبیب الله ناصر وای د پاکستان په قانون کې د دې مسلې لپاره یو پریکنده او څرګند لار نشته.
اصلي کې بده کې لږ ما په خیال سره یو کستن سره په دې کې ارقام او پیچیدګي پر شول سوي ده. دالته کوم سیده قبایلو کې ممزه کې دینه د قبایل څخه کوم د غل لري دا ول لري کوم زکو باندې په خپل میدانو باندې دا لږه وخت را روانه ده. دا د دې خاورې د دې وطن خپل یو نظام خپل یو کلچر کې را تیر سوی ده. سدا خلکو خپل وطنونو سرویشي لیدي، خپل غرونو سرویشي لیدي، خپل مندونو او شیلې سرویشي لیدي، خپل یعنی یو ډول نام سرویشي لیدي او پاره کې خوش قسمتان دا د هغه پاغه ځای باندې ټکو یو کومم د بل کوم ځکه باندې بل دستې نه کوله. بیا باغو کوم خپل یو ځان تریوا جوړ کړو اوس په خپل مزګ په دویم ځکه سب تقسیمو ولې نن موږ قوانين موجود دي په بازو کومو کې په غریب باندې موجود توي په غریب باندې ویش کیږي تقسیم کیږي په بازو کې په پښه په خېلی باندې کیږي په بازي کې خالی په پلار روپ نه په زوی بدغه باندې کیږي. نو هغه کې ګډوډ نو هغه تعین سوې واغه معلومه د ملکیتونو د دام زو کوم معلومه لاغه بعد بیا کوم ته انګريز راغی. انګريز چونکی خپل یو نظام راوړ نو خپل نظام کې د نوي قوانين راوړو پاغه قوانين کې دغه د نن پاکستان قوانين دغه چونکی یو وساده د نن پوره را روان بیا پیچیدګي پیدا شو.
ځینې قبیلې یا اشخاص د مزکو د ملکیت پاړه د پاکستان تر جوړېدو په خواني اسناد لري. د دې اسنادو پر سر ځکه شخړې رامنځته کیږي چې یو غاړه د اسناد پر مزکې د خپل ملکیت ثابتولو لپاره وړاندې کوي خو مخالف لورې نه مني. داسې اسناد ته مثال ویل کیږي. آیا د پاکستان په قانون کې د داسې اسناد څه اعتبار سته او کنه؟ ایډوکیټ حبیب الله ناصر د وضاحت لپاره په بلوچستان کې د دوو قبیلو ترمنځ د یوې داسې شخړې مثال وړاندې کوي چې نوموړي په خپل وکالت کړو.
مطلب دا زموږ صبح په بلوچستان کې د احمد شاه بابا د زمانه سندونه دلته په عدالتو کې موږ پیش کړی دي. یعنی دغه یو سند زموږ قانون هم د نن قانون هم لږ په احترام ورته ګوري. ما سره خپل ذاتی طور زما یو کیسو د دلبندین د بادینیان هلته کوم کوم بلوچ پروت د هغو یو کیسو د هغو له محمد حسنیان کوم سره جګړه وه. نو دا بادینیان چې دا ما د دوی کیس ما چلو نو د دوی سره د احمد شاه بابا د وخت زمانه سند پروت دغه مور په لګېدلی و. دا وطن سي ده د بادینیان. نو هغه موږ په عدالت کې پیښ شو او عدالت هغه ته اهمیت ورکړو.
ایډوکیټ برخوردار څکځای وای که تر پاکستان پخوانی وي او که د پاکستان له جوړېدو راوروسته وي، داسې اسناد پر مځکه د ملکیت ثابتولو او ساتلو لپاره ډیر مهم دي.
دې کې لوی کوشش خو دا چې کوي سرکار د خواصو یا دغه د خواصو چې دوی پر هغه مځکو باندې خپل یو قسم اجارهداري جوړه کړي، خو چې د چا سره د پاکستان بشول د مخه یا چې کوم د انګریز د وختو بندوبست سوی دي هغه ریکارډ پروت دي، او یا د هغې بعد کوم زوړ ریکارډ پروت دي، نو چې کوم اوس ویش کیږي د مځکو دغه به دغه ریکارډ پرونه کیږي. زموږ په خپل کلی کې داسې مسله شته چې فوجان هر پنځه کاله شپږ کاله بعد راځي چې یاره د فلانې مځکې، چونکې هغه وخت د انګریز فوج وې اوس موږ دي. نو دغسې نور ځایونه هم دوی دعوې کړي دي، خو ولسونو په خپله هم او بیا چا کوم رواجي کم حالات یې هغه هم دا ښکاره کوي چې د چا سره د هر بندوبست شوي وخت ریکارډ پروت دی په خپل قبضه کې او مځکه یې په قبضه کې، دمځکه به دا غسړی یا دا قبیله شمارل کیږي.
په پاکستان کې دمځکو په شخړو کې د ملکیت خبره یوازې ترمځکه نه ده محدوده، بلکې ترمځکه لاندې قدرتي زیرمې هم دمځکو پر سر د شخړو پر رامنځته کولو کې لوی رول لوبوي. ایډوکیټ حبیب الله ناصر وایي دا شخړې یوازې د قبیلو یا کورنیو ترمنځ نه وي، بلکې پر دې مسله د پاکستانی ریاست او صوبو ترمنځ هم شخړې موجودې دي.
مسله دلته کم ټیم رااله، مسله دلته رااله چې وفاق د صوبې په مزکو کې مداخلت شروع کړي. خالی مزکه نه ده، موږ پاین کې دا کوم آرټیکل لواله ماته صدر کړی اوسو نو دوه بیا پاغه کې دا د مزکه بیا د مزکه لاندې چې کوم ماینز دي کوم منرلز دي کوم اوسو دغه دي دا ټول بیا د فیډرل ګورمنټ په حکومت کې راځي. نو په دغه باندې اصلي کې د قومو د حکومت او د ریاست په مزکه په دمزکو باندې لډیره وخت یو اشغالستا.
قانون پو برخوردار څکځي وای د ناویشل سویو یا بے معلومه مالک مزکی تر اتلسم بدلون وړاندې د ریاست ملکیت ګڼل کېده چې واک بیا د وفاقي حکومت په لاس کې وو.
این آرټیکل یو سل دو بیا رونه کې بے مالک پراپرټي بے مالک مزکی او بیا ورسره په دې کې کوم دغه تړلې دي مدنیات او قدرتي زیرمې نوري، نو دا اول د سټیټ اونرشپ کرنل کې دی. خو په دې کې د سب سیکشن 3 ترمیم اوسو د اتلسم ترمیم نه بعد چې په هغه کې صوبې هاو دغه ته فیډرل ته شریک اختیار ورکړي، یعنی په دې کې بل صوبې هم نیم اختیار او بیا به دغه اختیار هم د فیډرل حکومت اختیار هم وي.
په پښتون میشتو سیمو کې د عدالتونو او قانون پر موجودګۍ سربیره د مځکو پر سر د راپورته سویو شخړو هواري لپاره جرګې هم کیږي. ایا د قانون له نظره د داسې جرګو د پریکړو حیثیت څه وي؟ ایډوکیټ برخوردار څکځای وایي مهمه دا ده چې د یو جرګې له پریکړې دواړه غاړي راضي او مطمئن وي،
او په دې کې اکثره چې کومې فیصلې شوي هغه کنسنت ډیکریز وي، مطلب دواړو پارټیانو یا دواړو طرفونو خپل دغه ورکړی تایید ورکړی د دې فیصلې په کولو کې. نو هغه شپره سمه لاره ده د مځکې د شخړو د هوارولو، او په معنا ډیره کامیاب هم د ولې چې سیول مقدمه په پاکستانیا د توکي په کلونو کلونو چلیږي، او د جرګې د لارو یې که څه هم یا بد پر سوي یا بدې سوي، نو د جرګې د لارو دا کیسې لږ راوالي سي. هغه د جرګې فیصله بیا عدالت لوړلی سي، عدالت بیا د دې سه رول اف کورټ ورته وایي هغه جن جوړ کړي. نو دا اکثر د مړو یا د بدی په کیسو کې هم کیږي او د مځکې په کیسو کې هم کیږي.
ایډوکیټ حبیب الله ناصر زیاته کړه چې د پاکستان اساسي قانون او د هغه پرانا کې جوړ شویو قوانینو د دوو فریقانو ترمنځ د شخړې هواري لپاره له عدالته بهر سوی روغ جوړ هم مني.
کم سیدل ته مش کم قوانین د اساسي قانون کې هم دا او اساسي قانون لاندې سم کم به اساسي قوانین جوړ شویو د په کوم کمپرمایز یا صلح هغه عدالت بالکل منی په هغه مطابق ډیګری پاسې دغه مطابق عدالت فیصله او کیس پاکه مشرایت باندې جرګې یا مرکې فیصله کړي.
تاسو د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لارې کې د مزکو د ملکیت او د هغه پر سر د موجودو شخړو په اړه د قانون پوهانو خبري واوریدي. بل اونۍ به لوی بلې موضوع سره تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شه کوم. هر ځای چې یاست ژوندي خوندي او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی قانوني لارې ونې د خبرونه مو اوریده. اوس درته یو بل ونې د خبرونه وړاندې کوو. درنا پلور هر اونۍ زمونږ همکارا انیس اجمل دا خبرونه تاسو ته پر برابرې را دي چې وورو. درنا پلور
اوریدونکو درنا پلور خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. نن په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د خیبر پښتونخوا په کوز دیر کې د جنکو سرکاري سکولونه څومره دي، جنکي استادان یې څه مشکلات لري، د سیمې خلک د تعلیم په اړه څه سوچ لري او حکومت الته د تعلیم لپاره څه هلې څلې کوي. د لوور یا کوز دیر اوسیدونکو وایي چې دغلته د لکانو په نسبت د جنکو سکولونه ډیر کم دي. د دې سیمې د جنکو د سکولونو مرستیال ضلعي افسر شاین بیگم مشال ریډیو ته وویل چې دغلته د هایر سیکنډري په ګډون د جنکو ټول شپږ سوه یوویشت سرکاري سکولونه دي.
او ہائی اسکول نا سر پچاس تھی اور ہائر سیکنڈری را سر تیئیس تھی جسے علاقے خود ہی نش طرح سر چال تو متیارا میڈل اور ہائی پہ کی کم دی. البتہ ہائی اسکول نا جسے سو علاقوں کی کشتا آتی ہے الٹا نشترے مسکینی سائڈ دے معیار مسکینی نو الٹا جن کوئی اور میڈل دی اور دا معیار اس کے ہائر سیکنڈری دی اور دا معیار ہائر سیکنڈری نا اخوا دیا پا آگا ایریا بانی بالکل ہائی اسکول نشترے نو دا خبر هغه سره باندې زموږ سره لک کمیشتا یو کمیرا سره چې کم دینو دی سمرباغ سایت دی زګرنګال نه افوا هاي سایت دا هغه سایت نو تر سره هاي سکول نه نشته. باقی نور مسله په دیر کې کم دینو هاي یر سکندم په زیات دی او هاي دیو پرانده خو شتا زی په زیستا.
اوریدونکو په کوس دیر کې اکثره خلک وایي چې زیاتره سیمې غریزي دي او ګڼ خلک پکې د جنکو د تعلیم وس نه لري. د دې ضلع د یو پرایمري سکول استاد وایي چې د تعلیم لپاره ګڼې کورنۍ له غریزو سیمو څخه میداني اغو ته کډه شوې دي. نوموړی زیاتوي چې که د استادانو د کمی په ګډون په سکولونو کې سهولتونه برابر شول نو ډېر خلک به خپلې لوڼه هم په سکولونو کې داخلې کړي.
استادانو تعداد ډېر زیات کم دی. بعضې داسې سکولونه هم دي چې هغه کې صرف یوه ټیچره ده نو دغه بیا لکه په ډېره زیاته مسله ده که نه زیاتې چې کمې استادانې ډیوټي نه کوي هغه ورته ورنېږي. هر سړي د دوه پکار دي که نه واړو په غرونو کې دومره تعداد نه وي خو لا زیات خلکو کې دا دغه راغی چې هغوی بره نه ښکته راغله تعلیم دپاره خپل کورونه یې پرېښودو د دې سکولونو د دې هسپتالونو دپاره که چېرته دا هسپتالونه او دا سکولونه هغوی ته لنډ وې نو داسې به نه وی اوس راغله ټول راکول شو د دغه غرونو نه راغله دلته یې کورونه جوړ کړه ځمکې مکې واخېستې او دلته یې دلته صرف
لغریزو سیمو څخه په کډه شوو کې د پنځم کلاس ته کوونکې خایست کورنۍ هم ده. خایست دا مهال د خان آباد په یو سکول کې سبق وایي. اغا زیاتوي
زمونږ نو خو مونږ ډېر زیات لرې نه رالو مونږ بس لکنډ نه ځې دپاره راغلی سکولونو دپاره هلته غرغرځی او چې دې سبقونو دپاره رالو په پردۍ کوټه کې کېناستو او خپل کور هم پرېښود اوس د خانانو کار هم کوو خپل سبق هم وایو خپل کور هم ورته پرېښود د سبقونو چا غرغرځی او سکولونه پکې بلکل نه وو او پلار مې زه سبق ته مې نه پرېښودم خو د مور مې ډېر ښه وخت دی وایي سبقونه ځې وایي پرون یې ورته د ما کاپي ډېر وښوده په موبایل باندې پلار مې ډېر خوشحاله شو وایي ما خو نه پرېښودې ډېر ښایسته رایټنګ دی خو بره ما نه لیکل کولی شو خپل نوم به هم کې ترې راتلو بیا خو راته پته نه شي زه څه جوړه کړم زما زیات شوق د ډاکټرۍ سره داس ډاکتران خو زیات د خانان دي ځکه چې په خپلو ماشومانو باندې تعلیمونه او کیسه دا غټ غټ خلک دي موږ خو غریب خلک یې دونه تعلیمونه خو نه شو کولی.
د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شارام خان ترکه په سپتمبر کې ویلي وو چې په دې صوبه کې 200,000 ماشومان له سکولونو بهر دي، خو غیر سرکاري ادارې بیا وایي چې سکول ته د نتلونکو ماشومانو شمیره تر دې ډیره ده چې پکې زیاتره جینکه هم دي. د لور دیر اوسیدونکو او د ډان وسپانې خبریال حلیم اسد وایي چې د کوز دیر په خاري سیمو لکه تیمرګر او دغه سیزنو نورو کې د جینکو سکولونه تر یو څه شته، خو د میدان په سیر لرې پرتو سیمو کې د تعلیم په لړ کې ډېر مشکلات دي.
میدان تحصیل ډیر زیات ڈیپرائبڈ ہے، بل سمرباغ تحصیل ہے، نو سمرباغ تحصیل جو یو لور جندل ہے، یو اپر جندل ہے، اپر جندل کی کم دا شاہی بن شاہی او افغانستان بارڈر پہ نزدې علاقے جی دی، نو الته ډیر زیات کم ہے، او دریم زمون سارا جند په اربن ایریاز کې دا اجنځي تحصیل کې بیا ازبن یو ګردن واغ ازبن درک کې بیا کم ہے ډیر زیاتو مرګره سیټي ټیکنا داغینا نوا تاناش دی چکدرا معیار دی منډا خال او دا چې علاقې شته چې هلته فیسیلیټیز ډېر دي که ګورمنټ نه وي نو پرایویټ ایجوکیشنل انسټیټیوشن شته دی جینکو لپاره هم دي هلکانو لپاره هم دي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د رڼا په لور خبرونه اورئ. دا خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د ایپ له لارې هم اوریدئ شئ. طریقې ساده ساده
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
M A S H A L
R A D I O. اوریدونکو درنا پلور خبرونه کې دا ونه د کوز دیر د جنکو تعلیم پاړه خبرې کوو. د 2009 کال په جنوري کې وسلوالو د کوز دیر په کوټو سیمه کې د جنکو یو سکول لړنګ کړ. رستو د سکول د غیر سرکاري ادارو په مرسته بیا جوړ شو، خو د 2010 کال په فروری کې پکې یو وار بیا هغه محل چاودنه وشو چې خلک یې د پرانستي د غونډې لپاره راټولېدل. په دې چاودنه کې د ماشومانو او دریو امریکایي پوځیانو په ګډون لستنه وشل شوي وو. د پاکستان فوج لخوا په 2009 کال کې تر پوځي عملیات وړاندې په کوز دیر کې هم د جینکو د تعلیم په برخه کې امنیتي مشکلات وو. هغه مهال ځینې داسې خطونه خواره شوي وو چې پکې ویل شوي وو چې جینکې به سکولونو ته نه لیږي. په لور دیر کې د ښځو د حقونو مبارزه سایره شمس القمر وایي چې د وسلوالو د دړکو له وجې یو شمېر خلکو په خپلو لوڼو سبق پرېښودو، او زیاتره کورنۍ داسې هم وي چې تر ډېره وخت یې د جینکو د تعلیم په اړه یره لرله.
کم هغه دور د دهشتګردۍ چې تیر شوی وو هغې کې خو ډېره زیاته یره وه او ترخه وه. سوات نه دیر ډېر زیات سفر شوی وو، ځکه چې دلته په دیر کې داسې علاقې وې چې هلته به مکمل چې دی نو برین واش شوی وو، پابندیان هم لګېدلې وې، ډېرې خبرې به خلکو د یرې نه هم نه کولې. نو سوات خو بیا هم دا وه چې هغه پلین ایریا ده که نه د دیر په نسبت لکه اواره علاقه ده، هلته بیا هم د ایجوکیشن اپروچ په دیر کې خو بالکل هم نه و. چا به بلقي اغوستي، چا به چاته به ترکس میلاوېدل، چا به څه کول او چا به څه کول. هغه حالات ټیک شوي دي، خو اوس خو چې مونږ کم د افغانستان د نورې نړۍ سره تعلقات ګورو او بیا هغلته کې حالات ته ګورو، نو زه خو پرسنلی دا فیل کوم چې هسې نه چې را روان کال دوو کې بیا پښتانه دغه بدو مرغو ته مخامخ شي، بیا حالات هغه شان شي، نو زمونږ سره هغه یرم ده.
خو سایره شمس القمر زیاتوي چې اوس د کوز دیر د خلکو په سوچ کې د جینکو د تعلیم په اړه ډېر مثبته بدلون راغلی دی. په دې سلسله کې د پاکستان حکومت تر څنګ یو شمېر بهر ملکي ادارې وایي چې د جینکو د تعلیم لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې د یونیسف غړي تنزیله وایي چې په کوز دیر کې هم د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په شان د میډل او های سکولونو ډېر کمې دی.
الته د سټی کانا ته پرایمری سکول نه چې نه کوي فارغ نو زمونږ په سنټر زمونږ ټارګټ چې دی نو زمونږ ټارګټ 50 سټوډنټس دي کانا، نو هغه کم سټوډنټس ته پرایمری سکول نه فارغ شي نو دا څه ټول غواړي زمونږ کم دغه چې دی ټارګټ نو زمونږ 6 ټو 8 دي کانا، نو هغه تکې نه دي هغه چې نه کوي فارغ ځکه چې الته د سکول کمې دي کانا، نو د دې وجې نه هغه چې نه کوي چې دی کانا پرایمری پاسکا او
سکول نشته نو هغه هغه ټول مستقبل لاړو تبا برباد شه.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په سکولونو کې د جنکو شمیر زیاتولو لپاره تکړه او بې وسله زده کوونکو ته وظیفې ورکوي. خو د جنکو د تعلیم مبارزه سایره شمس القمر وایي چې د غربت او د زده کوونکي د کور او سکول ترمنځ د فاصلې له وجې اکثره خلک خپلې لوڼې سکولونو ته نه لیږي. هغه وایي چې باید حکومت د وظیفو ترڅنګ دې مسئلو ته هم پام وکړي.
هغه کې مین ریزن نور خو نشم ویلی کنه چې پابندی خو نشته ایس سچ دسې چې څوک وایي چې زه سکول ته ځم او نه دا به نه ځي چېرته به لسو کې به یوه کسه دسې چې هغې باندې به کور نه پابندي. خو هغې کې مین شی غربت دی. یو خو غربت دی یو ټرانسپورټ ډېره وجه ده. خو جنکۍ د هغه په پریورټي کې نشته. فیملی پریورټي چې کومه ده کنه جنکو ته دونه اهمیت نه ورکوي سونه چې هلکانو ته ورکوي. یو دا وجه ده یو ټرانسپورټ وجه ده او بل سکولونو لریواله ده لریواله سکولونو کالجونو یا د نستانو لریواله ده. نو د هغې په وجه چې دی نو بعضې جنکۍ بیا د دغه حق نه محرومې پاتې شي.
د کوستیر د جنکو د سکولونو مرستیال ضلع افسر شاین بیگم بیا ویل چې په تیرو لسو کلونو کې په دې ضلع کې د جنکو په سکولونو کې د زده کوونکو شمیره زیاته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په سکولونو کې د فرنیچر مسئلې هوارولو ترڅنګ د استادانو د برتیانو او د سکولونو شمیر زیاتولو لپاره هم یو شمیر منصوبې روانې دي.
فرنیچر خو شکر الحمدلله زموږ سره دومره کمې نشته دي. زموږ سره سیل سیوا دي د ماشومانو. نو هلته کې بیا هغوی فرنیچر یو څه ککړې دي او ماشومانو ته د چٹایانی وغیرہ دا چولی دی چې په کومه کې څو 120 او 140 واړو چې نو بیا خو مشکل دی په کې دوی پروینشل ګورنمنت یې راوي بیا هم د فرنیچر دا کړی دی موږ چې کم ډیماند دی غلې دی نو لاغي سپلای کې شي په دې سورو ته شروع شي. ټیچر سټیجی نو په هغه کې زموږ سره په پرمری لیول باندې کمیشتا خو په پرمری لیول باندې ان ټی ایس تاسو په دې دم کې راځي نو ان ټی ایس هغه والا اغه کیس په ځواني لږ دغه شی وړ ډیلی شی وی دی هغه اپوینټمنټ زموږه. نو اوس بیا هغه زموږه بیا پوښتنه غوښتي دي سکل چې زینو سکل موږ بیا خپل پوښتنه ورکړل نو په هغه باندې هغه بیا هغه کېدی شو بیا اډورټایزمنټ کوي اشتهار په دې څو ورځو کې وشي. نو د ټیچرز کمی هم زم چې ان شاء الله سکل ختم شي.
اوریدونکو دا وا د دیونه د رڼا په لور خبرونه په نننې خبرونه کې مو په کوز دیر کې د جنکو د تعلیم په اړه خبرې کولې. تاسو دا خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. تر راتلونکو بل خبرونه پورې رااله اجازه ترا کې د خدای پامان.